په افغانستان کې د ماپښین دوی بجې د ازادي رادیو ته غوښست. د ازادي رادیو بل خبرونه پیل سو چې ډیره برخه تر شنه اسمان لاندې اونیس پروګرام ته بیل سوي ده. د یک شنبه ورځ ده، د وری حمل شلمه د اپریل 9 په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. طالبان ادعا کوي چې د نیمروز په مرکز زرنج کې د داشتلی پر یوه پټنځای عملیات کړي چې د هغوی ټول غړي یې وژلي دي. د نیمروز لپاره د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویان ګل محمد قدرت رسنوي ته ویلي چې دغه عملیات د زرنج په معصوم آباد سیمه کې سوي دي. هغه نه دی ویلي چې په دغو عملیاتو کې د داعش څو مشکوک غړي وژل سوي دي. قدرت وایي په دې اړه به نور جزئیات وروسته له رسنیو سره شریک کړي. طالبان وخت نا وخت په ځینو عملیاتو کې د داعش د غړو چې دوی خوارج بولي د وژلو، نیولو او چپی کول ادعا کوي. خدا چې آیا دغه کسان به واقعا د داعش ډلې غړي وي شکونه شول سوي دي. د بیکولی ډاکټرانو ټولنه وایي د دوی جراحان هر میاشت د 400 کسانو جراحي درملنه کوي. د دې ټولنې د افغانستان څانګې نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې په کندز کې نن سبا زیات کسان په ټرافیکي پیښو کې ټپیان کیږي چې دوی تداوي کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د افغانستان د روغتیايي نظام د کمزوري په اړه بیلابیلو ادارو خبرداری ورکړی دی. ځینې نړیوال بنسټونه بیا هم په افغانستان کې خلکو ته د روغتیايي خدماتو رسولو ته دوام ورکوي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي تیر کال په افغانستان کې څه باندې 1,00,000 ټنه دال پر خلکو ویشلی دي چې د 23 میلیونه خلکو غذایی اړتیاوې پوره سي. د دې پروګرام د بریتانیا څنګه پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دغه دال د ویټامینونو او منرالونو یو عمده سرچینه ده. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې پر روانه اپریل میاشت کې له اړو افغانانو سره د مرستو لپاره څه باندې 90 میلیون ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوراکي موادو د مرستو اندازه نیمایي ته کم کړې ده. د ادارې د دې کمښت علت د بودیجې کموالی یاد کړی دی. د اسرائیل پاوځ وایي د دوی ځواکونو نن سهار وختي وروسته له هغې په سوریه کې ځینې اهداف وویشتل چې لومړی د سوریه له قلمرو د اسرائیل پر لوري په دوو پړاوونو کې شپږ توغندي وتوغول سول. دا د اسرائیل له شمال ختیځ ګاونډي هیواد څخه نادره حمله بلل سوې ده. کله چې له سوریه وروستي درې توغندي وویشتل سول، د اسرائیل پوځ وایي دوی هم د توپونو په اندښتونو سره ځواب ووایه او په سوریه کې هغه ساحې وویشتلې چې دغه توغندي ورڅخه توغول سوي وو. د اسرائیل پوځ وروسته وویل د اسرائیل جنگي جټ الوتکو د سوریه پوځي ساحې وویشتلې دي او په هغو کې هغه سرای هم شامل دي چې د سوریه رادار او د توپچي ځواک پوستې پکې وي. دا پیښه داسې وخت کې چې په بیت المقدس کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. د اوکراین د ژغورنې یو سازمان وایي دوی له روسیې 1.5 ماشومان چې د جګړې پر مهال روسیې ته لېږدول سوي وو بیرته اوکراین ته ستانه کړي دي. میکولا کولیبا چې د سیف د چلډرن د سازمان اجرایه مدیره او د ماشومانو د حقونو په چارو کې د ولسمشري ماڼۍ کمشنر ده، پرون په کیف کې یو کانفرنس ته دا خبره وکړه. لکه چې روسیې د 2022 د کال د فبروري میاشتې پر 23 پر اوکراین یرغل پیل کړی، روسیې ته د اوکراین د ماشومانو جبري لېږدول یوه د اندېښنې وړ موضوع وه. نړیوالې جزایی محکمې پر روسیې فشارونه زیات کړي او د مارچ پر 18 د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د روسیې د ماشومانو د حقونو د کمشنرې ماریا لیوبکا بولیفا د نیولو حکم صادر کړ او دواړه له اوکراین څخه د ماشومانو په تښتونه تورن کړي دي. ټاکل شوی چې نن یکشنبه د هندوستان د غوره لیګ یا IPL دوی سیالی وسی. لومړی لوبه چې د کابل پر وخت مبشین 2:30 بجې پیلېږي. ګجرات ټایټنز به د کلکتا نایت رایډرز په وړاندې سیالي وکړي. ګجرات لوبډلې تر دې مهاله دوی سیالي کړي او ګټلې دي. کلکتې بیا یوه سیالي بایللې او بله ګټلې. د ګجرات په لوبډلې کې راشد خان او د کلکتې لپاره بیا رحمن الله ګربز لوبه کوي. دغه ورځ د نن ورځې دویمه سیالي د کابل پر وخت ماښام 6:30 بجې د سنرایزر حیدرآباد او پنجاب کینګز لوبډلو ترمنځ ده. حیدرآباد لوبډلې دوی سیالي کړي او بایللې دي. پنجاب لوبډلې بیا یوه ګټلې او بله بایللې ده. د حیدرآباد په لوبډلې کې فضل حق فاروقي هم لوبه کوي. د ویلو ده چې پرون د دې لیګ په 11 سیالي کې راجستان رایډرز لوبډلې د دلی کپیټلز په ماتولو سره د نمبرو په جدول کې لومړی مقام خپل کړی. دغه راز چنئی سوپر کینګز بیا ممبئی انډیانز ته ماتې ورکړه. دا د چنئی دویمه بریا او د ممبئی دویمه ماتې وه.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود. د ازادي رادیو د ترشنه اسمان لاندې د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم په دې خبرونه کې درته هر کله وایم تیرونه ملګرو ملتو خبرداري ورکړ چې 28 میلیون او 3 لک افغانان بیرنه یو مرستو تړتیا لري خو سشکال یې له افغانانو سره د مرستې لپاره د غوښتلو پیسو یوازې په سلو کې 15 ترلاسه کړي دي. د ملګرو ملتو د مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي چې د 2023 لپاره د افغانستان په خاطر د څه باندې 4 میلیارد ډالرو بس پنې غوښتنه کړي چې تر اوسه پورې مرسته ورکونکو هیوادونو د دې پیسو یوازې 15 سلنه ورکړي ده. اوچا تر دې وړاندې هم ویلي و چې د اوکراین جګړې له افغانستان پام اړولی دی. خو د طالبانو لوري د نه حکومتي مؤسسو پر شزینه کارکونکو بندیز او ورپسې د ملګرو ملتو پر شزینه کارکونکو بندیز سبب شوی چې افغانستان ته د نړیوالو مرستې لا زیات خطر سره مخامخ شي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې د طالبانو لوري د ملګرو ملتو د شزینه کارکونکو پر کار د بندیز په اړه ځانګړې غونډه جوړه کړه او د طالبانو د دې اقدام په وړاندې د خبرګون پر څرنګوالي خبري وکړه. د امنیت شورا یو شمیر غړیو وویل چې د شزینه کارکونکو له حضور پرته په افغانستان کې د مرستې دوام ناممکن دی او باید بیل دی چې طالبانو ته کوم امتیاز ورکړل شي یو اساسي حل لار وموندل شي. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي واسیلی نبینزیا له غونډې وروسته په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې د افغان شزو پر کار بندیز ټولو ته ټکان ورکړی دی. د همدارز وویل چې د امنیت شورا غړیو د طالبانو د حکومت مات د دې پریکړې په وړاندې ګټور او متوازن دریز د غوړه کول وړاندیز وکړ چې موافقه پرې وشوه. په امنیت شورا کې د بریتانیا استازي باربرا وډوارد په افغانستان کې په پراخه پیمانه بشري مرستو ته پر اړتیا ټینګار وکړ. وی ویل ملګری ملتونه د شزول غډونه پرته د مرستو رسولو عملیات سم نه شي اجرا کولای او باید مجبور هم نکړل شي چې مرستې ورسوي. د ملګری ملتو د ماشومان او د ملاتړ ادارې یونیسف مشي کاترین راشل د امنیت شورا له غونډې وروسته وویل چې د شزینه کارکونکو له حضور پرته په افغانستان کې بشري بحران لا زیات شي. هغه وویل د مرستې رسولو په برخه کې ډیر کارونه داسې دي چې باید شزي وکړي او نارینه یې نشي کولای. په دې خبرونه کې لخپلو درنو ملمنو سره د طالبانو د اقداماتو پر هغو عواقبو خبرې کوو چې په بیوزلۍ کې غرق افغانان ممکن ورسره مخامخ شي. زموږ ملمانه دي د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د بشري حقوقو څیړونکو ابو الاحرار رامسپور دواړو ملمنو ته هرکلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونه پترس کې وخت درکو چې ټلیفون وکي او زموږ له ملمنو سره خپل نظرونه شریک کړي او که پښتنی لري پښتنی ورڅخه وکي.
په ټوئیټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
نو ور بشو درنو ملمنو ته لومړی شاغلای اتمر په جرمنی کې د پانتون استاد طالبانو له ټولنې څخه د شزو د حسفولو هڅو ته دوام ورکړی دی لکه څنګه چې په مقدمه کې هم اشاره وکړه او نړیواله ټولنه هم داسې خبرې کوي. وروستی اقدام دا و چې د ملګرو ملتو د شزینه کارکونکو په کار بندیز ولکاو. ستاسو په نظر د دوی هدف څه دی لدی کارو؟
ډیر مننه تاسو ته سلام درنو اوریدونکو ته سلام وینم جناب رامسپور ته سلام ته سلام او نیکیله. زه تاسو فکر کوم چې دا یو مرحله ده تقابل دی. طالبان هم داسې کوشش کوي چې په دغو کارونو سره نړیوال وهڅوي چې د دوی غوښتنو ته تمکین کړي یا د دوی غوښتنې ومني. لیکن نړیوالان ځینې نورمونه لري، ځینې مقررات او اصول لري چې د هغه نه په هیڅ وجه هغوی تېرېدی نه شي. لکه چې تاسو پوهیږئ چې همدغه د ملګرو ملتونو دا د امنیت شورا دا خبره ډېر جدي ونیوله او په دې باندې بحث وکړو او دا یې په دې معنا دوی تقریبا تعبیر کړو چې دلته بشری حقوق نقص کیږي. د ښځو حقوق هغه چې د یونیسف او د ملګرو ملتونو ټول په اجنډا کې دی، په مانیفیست کې دی چې دوی نو په اصطلاح د حقوق باید په هر ټولنه کې په هر هیواد کې د پام ونغورځول شي. او په دغه برخه کې یعنی نړیوال چمتو دي چې مرستې وکړي. زه دې شي ته حیران یم چې ولې د طالبانو مشران په دې خبره ځان نه پوهوي چې دوی د دغه عمل ترسره کولو سره دغه یو عالم امکانات، فرصتونه، پیسې د لاسه ورکوي. تاسو که د اسلام پر بنسټ هم وګورئ، چېرته چې مصلحت وي، چېرته چې د هغه خیر خلکو ته ورسیږي، په هغه باندې باید توافق وشي. اوس که تاسو یوازې د ملګرو ملتونو مرسته وګورئ، یونیسف ته اوس تاسو که یونیسف ته وګورئ، یونیسف مثلا د مور او ماشوم په برخه کې دوی مرستې رسوي، د پولیو په برخه کې دوی مرسته رسوي. که یو پولیو مونږ وګورو، که دغه پولیو دغه پروګرام بند شي، تاسې وګورئ چې دا څه یو مصیبت او څه یو فاجعه به په دې هیواد کې روانې چې
ډېره مننه استاد. په عواقبو به وروسته خبرې وکړو، لږ څه وروسته. ډېره زیاته مننه. بیا هم نوبت درځي، ور به شو ښاغلی رامسپور ته. رامسپور صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. له استاد اسحاق اتمر څخه زما پوښتنه دا وه چې طالبانو له ټولنې څخه د ښځو د حسولو هڅو ته دوام ورکړی دی، سره له دې چې بیا بیا له دوی څخه غوښتل شوي دي چې ښځو ته اجازه ورکړي چې کار وکړي، زده کړي وکړي. لیکن دوی په ځای دي چې په خپل دریځ کې نرمښت راولي، لا یې تشدید کړی دی. ستاسو په نظر د دغو اقداماتو څخه د طالبانو هدف څه دی؟
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته وړاندې کوم، محترم اتمر صاحب ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته. هماغه رقم چې تاسو فرمایل، متاسفانه د طالبانو دریځ د ښځو د کار او تعلیم او تحصیل په ارتباط نه یوازې چې تغییر نه دی موندلی، بلکې نور هم تشدید شوی دی. خصوصا د دوی هغه اخرنی تصمیم چې د دسمبر په میاشت په تیر کال کې نیول شوی وو، او د انجلکیانو تعلیم او د زنانه او کار په بین ملي او بین المللي مؤسساتو کې دوی بند اعلان کړ. یو ځل بیا په دې وروستیو ورځو کې چې د ملګرو ملتونو کارمندانې ممنوع کړي دي، خصوصا زنانه کارمندانې، دا یو بله مرحله ته داخل شو. او په دغه مرحله کې مونږ او تاسو ګورو چې نړیوال مختلف غبرګونونه ښودلي دي، خصوصا هغه د بین المللي ټولنې چارواکي. خو متاسفانه چې طالبانو باندې هیڅ کوم تغییر نه دی کړی او تغییر هم نه کوي، ځکه چې دوی ډېر یو سخت دریز ګروپ دي. د دې حرکتونو عمده موخې زما لهنه داسې دي چې یو خو دوی غواړي چې بین المللي ټولنې ته تمکین ونه کړي، یعنی ځان مستقل وګڼي. دوم علت دا دی چې دوی غواړي چې هغو سخت دریزو ډلو لکه داعش او نورو چې نن سبا دوی غواړي چې د طالبانو لمایز نه سرباز ونیسي او ځان ته پلویان ډیر کړي، نو دوی غواړي چې دوی هم په یو ډول نه یو ډول راضي وساتل شي چې ګواکې طالبان داسې یو ډیر سخت او متشدد دریز لري د ښځو په مقابل کې، او دوی ډیر سوچه اسلام پال خوځښ دي او غواړي چې دوی راضي وساتي. دا زما له هنده دوهم دلیل کیدای شي. او د دې په څنګ کې دوی غواړي چې ځان هم مستقل وخی، او یو رقم نه یو رقم ډیر بدبینانه یو رقم لید لري د بین المللي مجامع او بین المللي سازمانونو په مقابل کې. دا په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د زنانه او کارمندان یا نارینه او کارمندان کار کول د ملي قوانینو په چوکات کې نه دي. دوی د بین المللي انټرنیشنل سیول سرونت یا د بین المللي ملکی خدماتو د چارو قوانینو په چوکات کې کار کوي، او د ملګرو ملتونو تقریبا شپږ څلوېښت کارمندان زنانه دي. دوی نشي کولای چې د یوې ډلې په خواهش په خپل قوانینو کې تغییرات راولي او دوی خواهش ومني.
بله، ډېره زیاته مننه رامسپور صاحب. استاد اتمر، تاسو مخکې په عواقبو خبرې کولې. د امنیت شورا غړیو ویلي چې د ښځینه کارکوونکو له حضور پرته په افغانستان کې د مرستو رسولو عملیات ناممکن دي. که داسې وي، میلیونونه افغانان، تاسو ته معلومه ده چې له سختې لوږې سره مخامخ دي، د دې عواقب به د عامو او بېوزلو افغانانو لپاره څه وي؟
زما وړاندیز طالبانو ته دا دی چې دوی دې خپل فکر ته تغییر ورکړي، دوی دې د خلکو مجبوریتونو ته نظر وکړي، او دغه اوسني حالت نه د وتلو دپاره دوی دوی چې خپل دا وایي چې مونږ د تعامل لاره نیسو، دغه د تعامل لاره دې نړیوالو سره ونیسي. که تاسې فرض وکړئ چې مثلا یو اداره چې یونیسف دی یا یو اداره مثلا چې ډبلیو ایف پی دی، که دوی خپل کار بند کړي، همدا اوس که ډبلیو ایف پی خپل کار بند کړي، تاسې وینئ چې 28 میلیونه کسان همدا اوس مرستو ته ضرورت لري. دا مستقیم د دوی په ژوند باندې تاثیر کولی شي. او همدغسې که تاسې وګورئ مثلا یونیسیا ته هغه مهاجر چې راګرځي، یا د دوی دپاره امکانات یا پیسې یا کار، خو په هر صورت دا هغه مرستې دي چې نړیوال آماده دی چې افغانستان سره یې وکړي. اوس خبره دا ده چې دوی د باید د دغو مرستو استفاده وکړي. اوس که تاسې په دغه تېر شل کالو کې وګورئ، افغانستان خو خپله چشی نه درلوده، یعنی هغه داخلي عواید هم دومره ډېر نه وو چې د دې حداقل د معاشونو چارپي وشي. خو دغه بینالمللي مرستې وې چې دغه ژوند شل کال افغانستان کې پر مخ لاړ، خلک هم د دوی د ژوند سطح پورته شو، هم د دوی د تعلیم کچه پورته شو، هم دوی لږ زره مدني شول. یعنې ښارونو ته چې تاسې وګورئ، مثلا کابل ته چې تاسې وګورئ، د شل کاله مخکې نه اوس تاسې وګورئ چې یو نوی کابل دی. همدغسې دا لوی ښارونه وګورئ، قندار وګورئ، مزار وګورئ، هرات وګورئ، ننګرهار وګورئ، دغه ټول خو همدغه بهرني مرستې دي چې خلکو ته راغلي او خلکو د دې نه ګټه اخیستی. دا چې په تېر وخت کې رشوت او فساد ډېرو، دا واقعیت دی، مونږ په دې سترګې نه پټوو، لیکن فرصت هم وو.
زما اصلي سوال دا و اتمر صاحب، چې که طالبان لخپل دریزه پشان نشي، آیا دا ویرشته چې نړیوال مؤسسه او نړیواله ټولنه خپل مرستې په افغانستان بندي کی یا محدود کی؟ او معلومه خبره تاسې مرتي اشاره وکړه چې 28.3 میلیونه افغانان سخت بشري مرستې ته اړتیا لري، په هغو به تاثیر څه وي؟
ګورئ، زه عملي مثال تاسو درکوم. زه په 1995 کال کې ما افغانستان کې ننګرهار کې د آلمانیانو سره کار کوو، د آلمانی پروژه کې ما منیجر وم. هلته کله چې طالبان راغلل، دوی همدغسې لکه چې اوس دا د ښځو کار بند کړ، مکتبونه یې بند کړ، نه پوهېږم چې شی یې بند کړ دغسې، نو آلمانانو تصمیم ونیو چې دوی به مرستې نه کوي. چور دغه د آلمانانو دفتر د جدي ځای ټول بند شو، دا ټول مرستې د افغانانو دپاره دا چور بند شو، هغه دفترونه رخصت شو. د دوی دلیل دا و چې په هغه هېواد کې چې زمونږ مثلا په آلمان کې دوی ویلې چې دغه مونږ کوم پیسې چې افغانستان ته لیږو، دا د ښځو د ټیکس پیسې دي، یعنی د نارینه سره یو ځای ښځې همدغه ټیکس ورکوي، او ښځې دې ته چمتو نه دي چې د دوی ټیکس هغسې یو هېواد ته لاړ شي چې هلته د ښځو کار بند دی، ښځې باندې تحریم دی، او ښځې مکتب ته نه شي تلی، جنیکان مکتب ته نه شي تلی. نو بیا هغه وویل چې دغه دفترونه ټول بند شول. او اوس هم همدغه حالت دی. زه به تاسو ته په یقین سره ویلی شم چې اول خو دغه هېوادونه دوی ودرا کوي په اصطلاح د انګریزانو چې دوی مستقل پیسې ورکړي، لکه ناروې دی، لکه مثلا سویډن دی، لکه جرمني دی، غیر د ملګرو ملتونه. دغه هېوادونه دي چې که دوی بیا په دې مسله باندې پوه شي چې د طالبانو دریځ تغییر نه منونکی دی، دوی خپل مرستې چور بندوي. نو پاتې شو د ملګرو ملتو مرستې. هغه هم زه فکر کوم همدا اوس هم د هغوی دا د ملګر ملتو د منشور سره دا مخالفت کوي، لکه چې رامسپور صاحب ویلي چې دا د دوی منډیت جهاني دی، یعنی دا د افغانستان دپاره د دوی منډیت نه دی، دا د ټول نړۍ دپاره د دوی منډیت دی، هغه مرام دی، هغه شیوه د کار دی. دوی په خپل اعلامیه کې پرون دا خبره کړی چې دا په هیڅ صورت موږ ته د منلو ځکه نه دی چې دا زموږ منشور سره مخالفت دی.
بله ډیر زیات مننه. لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه د ملګرو ملتونو د مرستو هم ژغونکې ادارې او چا ویلي دي چې دوی د 2023 کال لپاره د 2 میلیارډ ډالرو بشري مرستې غوښتنه کړې ده. دغه 2 میلیارډ ډالرو څخه تر اوسه پورې صرف 15% مرسته شوې ده یا وعده شوې ده. نور ډیر هیوادونه تر اوسه پورې نه دي حاضر شوي چې دغه مرستی وکی. رامیز پور صاحب، طبعا چه دی طالبانو اقدام به ناور عواقب لری، خصوصا دی عام و خلکو غریب و خلکو لپاره، لیکن آیا تاسی فکر کوئی چه طالب مشان هم دغه عواقب در کولیشی؟
گوری تاسو متاسفانه چه طالبان لامغ سر نه چه قدرت ترسیدلی دی، دوی دی خلکو پا کسا کی ندی. د افغانستان کوم سیستمونه سره لدې چې مخکې اطمال صاحب هم اشاره ورته وکړ، سره لدې چې فساد هلته شتون درلود او یو داسې یو سم حکومت په خپل ځای کې نه و، داسې یو حکومت و چې خلک د هغې نه هم خوشحاله نه وو، تبعیض پکې و، تعصب پکې و او فساد پکې ډېر و. خو بیا هم یو سلسله سیستمونه هلته جوړ و، هغه ټول سیستمونه له منځه لاړل، ختم شو، حاکمیت قانون ختم شو، قوانین شتون نه لري نن سبا، بانکونه تر تاثیرات لاندې دي، خلک یعنی په مشکلاتو باندې اخته شو. خو دوی هیڅ کله دا و نه غوښت په دغه تیرو 13 میاشتو کې چې یو تغییرات راولي، ملي او بین المللي مشروعیت ترلاسه کړي تر څو چې افغانستان بیرته په خپل یوه انکشافي لاره یا پرمختګ لاره باندې استوار پاتې شي. متاسفانه دوی کار دا کار ونه کړ. نو د دې پر اساس زه فکر نه کوم چې دغه څه حکومتونه او دغه سي حرکتونه چې دوی کوي په دې په څنګه کې دوی خلکو په کیسه کې وسی. متاسفانه دا د عامل ګرځي چې فقر نور هم په ټولنه کې زیات سي، مهاجرتونه ډیر سي، افغانان د تعالسي چې ګاونډي هیوادونو ته کوچو کې چې هغه ته هم ډیر استونز سره دوی مواجه دي، او دا د عامل هم کیږي چې بین المللي مشروعیت ترلاسه و نسی، او د عامل بل عامل هم دا دي چې کیدای شي چې دا نه هدونه بل اخره خپل فعالیتونه محدود کړي، کم کړي، او تاسو وګورئ چې دا اپیل چې سوي دي 2 میلیارډ لپاره دنیا چې کومک کړي دي 200 میلیونه دي. تاسو وګورئ چې په دې کې ډیر ګاب دي، یعنی ډیر یو خطه خلا دي، او کال هم موږ او تاسو په سلورم میاش کې قرار لرو، اته میاش نور پاتې دي، او نړیوال نه غوړي چې افغانستان سره نور مرسته وکړي، مرسته ډیر محدود شوی دي. نو دا خامخا افغانان باندې تاثیر کوي. دا غدل چې اوس په قدرت باندې حاکم دي داخله ټول افغانان نمائندګي نشي کولای. متاسفانه دوی په قدرت باندې قبضه کړی دي، او دا ټول افغانان برمتنی ولیدي، او دوی نه غواړي چې دوی په حالت کې هغه یو واقعبینانه دریز رامسته کی.
ډیر زیات مننه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د طالبانو لوري د ملګرو ملتونو د شزینه کارکونکو په کار د بندیز په عواقب د خپل درنو ملمنو اساق اتمر چې د پوهنتون استاد دی او همدارس د بشري حقوقو له څیړونکو ابو الاحرار رامسپور سره شخي شو. اتمر صاحب، د مرستو د کمیدو په نتیجه کې پیښیدونکو ناورین تدریجی وی، مثلا ماشومان خوارتواکه کیشی، امیندوارم یعنی پا تدریج جوان للاس ورکوی، ده خوراکی موادو ده کموالی لکبل ناروغی زیادیشی او ده سینور. فکر کوی اوسنی چارواکی ده دول مسائل در کولیشی؟ ده پشتن از ما مخمی لشاغل رامسپور سخم وکر چه آیا طالب پشان با ده مسائل در کریشی او یادی ده مرستو ده کمیدو بندیدو اثرات با در کریشی او کنه؟ ده پشتن می زکه وکره؟ یو شر پر طالبان چې لمر سره خبرې کوي، هغوی په دې شانو باور نه لري. دوی وایي چې مرګ ژوند د خدای په لاس کې دی، که څوک مرستې وکړي که ونه کړي پروا نه کوي. نو دغه خبرو ته په پام تاسو څه فکر کوئ؟
یقینا د دوی طرز فکر هم دغه دی، او حتی زه په دې باور یم چې دوی خو د حکومت ولی په چرت کې ملا نه دي. په دې کې دوی ایت فکر او نکی چه خلق وگی دی ماری دی، اول خود دیخ پلا ماری دی، خماش لری، موتر لری، امکانات لری، زکر چه دی امدان خبر کهی چه منگ را غلیو دا زمین خپل قوات و دا زور زمین دا امریکام د افغانستان د وشاره د غمن چارچ کوي تاسو مونږه خو حدا یعنی چې خلکو د بار دی حکومت نه غواړي او نه دي سره د فکر دی د بل خو نه د دې ایدئولوژیکي فکر دی زه ډیر په دې ورخه کې اندېښمن پدیم چې دوی دې خوا ته روان دي چې افغانستان نور هم منځوي وساتي د نړیوال نه د دې ارتباطات پرې کړي حتی دغه کسان چې د افغانستان ځینې اوسي تاسو وګورئ دوی ممانعت ورته نه کوي هغه روشنفکر هغه الیت دوی پرېږدي چې د وطن نه لاړ شي او وطن همدغسې یو حالت دوی بیایي چې دوی رابطه د نړۍ سره ورو ورو کم شي یا قطع شي ځکه چې د دوی فکر دا دی چې جهاد اسلامي دی جهاد اسلامي په دې وانا چې دوی غواړي د خلکو د دغه کم تعلیم نه د کم پوهې نه په خپله ګټه استفاده وکړي او زمینه د سربازګیري د دوی لپاره مساعد شي مسجدونه ډېر شي تاسو اوس وګورئ مدرسې ډېرې شي او مدرسو د پاره جلب جذب شي اوس تاسو وګورئ په دا څو ورځې مخکې دوی ویل چې په هر سل کیلومتره کې یو جومات جوړ شي صحیح ده دا ښه خبره ده لیکن همدا اوس خو زما چې یادېږي چې کله چې موټر یو ځای کې ودرېدلی خلک دوی ښکته شوي دي هلته جومات و یا که نو څادرونه یې غوړولي دي مونځ پرې کړی هماغه خدای قبلوي خدای قبول کړی ضرور د دې نه دی چې اوس موږ په هر سل کیلومتره کې داسې یو جامع جومات جوړ کړو چې هلته به یو ملایي هلته به یو څلور پنځه دانې چړي هلته به که څوک ځي وکړي ځي خو ملا به معاش کړي نو اوس تاسو ته فکر وکړئ په ټول افغانستان کې چې دوی کار وکړي همدغه کار دا به په سلهاو میلیونه ډالره د دوی مصرف او معاش او امکانات او دغه ټول خبرې او څومره پهچې د دې په تعمیر باندې مصرفېږي دا بېله خبره ده خو په هر صورت اوس چې زه فکر کوم د افغانستان ګوښه ساتل دوی داسې فکر کوي چې دغه دوی په ګټه دی ځکه چې یو خو څومره چې خلک دغه سیاسي شعور کم شي دوی کولی شي خلکو ته ښه سمتوسو ورکړي او د هغوی د فکرونه دوی استفاده وکړي بل دا چې د دوی مشر ملا عبت الله څو ورځې مخکې هم تاسو به خبرې یاستئ چې ویلې چې زمون طالبان دې خپل ملاوې وتړي چې مونږ د افغانستان نه بهر جهاد ته روان یو بل دا خبره چې تاسو هلته اوس په کابل کې وګورئ یا مثلا په نورو ځایونو کې د مسجد الاقصی خبرې رایادېږي چې دا خپله داسې ښیي چې دوی د یو نړیوال تروریزم سره لګیا دي یو ځای کېږي هغه نه چې نړیوال په ویره کې دي یعنې که دغه فکر دوی ترویج کړي او په دغه فکر دوی ولاړ شي ګمان نه کوم چې که نړیوال دوی ته اول خو صبر هم نه کوي په هر صورت بیا دوی د دوی دپاره مشکل هم دی او دوی خپله دغه افغانستان دغسې یو حالت ته بیایي لکه چې په 2001 کال دوی همدغه حالت په دغه مظلوم ولس باندې خو همدومره راوستل کله چې اوسابه یو عرب یو تروریست یو اسلام پاله چې هغه خپله اسلامي اساساتو یا قوانینو باندې دومره پایبند هم نه و د هغه په خاطر دوی شل کاله دغه وطن اور ته واچو او کلی په کلی بمبار شو کلی په کلی خلک ووژل شو د همدوی د لاسه و دا خو کوم بل خبره نه وه دی که افغانان خو ملامت نه و همدغه غلط پالیسیګانې مې چې افغانستان هغسې حالت ته برابر اوس هم متاسفانه چې زه چې فکر کوم بیا مونږ په مخه مسیر په مخه لارو روان
بله ډېره زیاته مننه کور ودن رامسپور صاحب یو شمېر داسې وایي چې طالبان د دې لپاره افراطي اقدامات زیات کوي چې دوی بیره لري چې که دوی دا ډول کارونه ونه کړي نو داعش به پیاوړی شي او ممکن د دوی یو شمېر ډېر سخت دریځي عناصر هم داعش ته واوړي نه پوهېږم چې دا موضوع د دوی د اقداماتو د توجیه کولو لپاره ده او که څه حقیقت هم لري ستاسو نظر څه دی
همدغه ډول یو برداشت ځینو کلیو سره ځینو خلکو سره شته. داسې ګمان کېږي چې طالبان ورځ په ورځ داسې سخت دریځې موقفونه اخلي، خصوصا د ښځو په مقابل، د ښځو د تعلیم په مقابل، د دوی د کار په مقابل، د نورو مدني حرکتونو په مقابل، د بیان د آزادۍ په مقابل، ځکه چې دوی غواړي چې خپل دغه نور پارتنران یا نور هغه رادیکال ګروپونه چې نن سبا د زور اخیستو په حالت کې دي په افغانستان کې، دوی راضي وساتي او د دې لامل ورسي د دوی د حرکتونه چې د دوی طرفداران یعنی د طالبانو غړي داسې نور رادیکال ګروپونو ته جذب ونشي. خصوصا د داعش مسله ډیر جدي ده نن سبا په افغانستان کې. د ملګرو ملتونو سرمنشي تقریبا یو میاش مخکې دا په جوته توګه وویل چې متاسفانه داعش په افغانستان کې زور اخیستی دي او دوی قوي شوي دي او افغانستان کې دوی په ټول ولایتونو کې دوی نن سبا فعال دي. نو که چیرې دا واقعیت ولري او څرنګه چې مونږ او تاسې هم ګورو کله کله له مطبوعاتو له لارې نه چې کله هرات کې عملیاتونه کېږي، کله مشرقي ځینو کې کېږي، سیمو کې کېږي، کله شمالي ولایتونو کې کېږي، تېر شپه په پروان کې کوم عملیات شوي وو چې ګواه کې د داعش کوم ډلې دوی وژلې او د دوی کورنۍ برمته کړې دي. نو دا حرکتونه دا ښیي چې دوی غالبا دا غواړي چې نور رادیکال ګروپونه چې دروشت ګروپونه د ملګرو ملتونو په حواله په افغانستان کې نن سبا فعالیت کوي دغه ډلې راضي وساتي او خپل دریز خلکو ته وخی چې دوی ډیر سوچ اسلامي نظام غواړي. دوی واقعا د خوځو د کار په مقابل چې دوی له هانده اسلامي نه دي، حالاندا چې دا قطعا یو اسلامي مناسب موقعیت او موقف هم نه دي، دوی غواړي چې دا خلکو ته وخی. دا یو دغه فاکتورونه څخه دي او د دې په تبعاتو کې مونږ او تاسو دا هم باید په نظر کې ونیسو چې خامخا که چیرې دغه حالت دوام وکړي او د خوځو د کار زمينه برابر و نسی، بین المللي ټولنې له افغانستان نور هم خپل کرکه او تنافر زیات کړي او په نتیجه کې کومکونه هم بند سي، نو جرمي جنایتونه زیات کیږي په افغانستان کې. کوم ګاونډي هیوادونه چې خصوصا د مونږ یو یا دوه ګاونډي ملکونه چې دوی همیشه د افغانستان له مشکلاتو څخه ګټه پورته کړې دي، دوی ته ډېر ګټه ورته مامیږي، ځکه چې دا بین المللي مؤسسه کېدای شي هلته نقل مکان وکړي او دغه میلیونونه ډالر چې دوی د کار او پروژو په ارتباط راځي، دغه هیوادونه چې په ډېر سخت اقتصادي حالت کې دي، دوی نه دوی ګټه پورته کوي. او همدغه هم لامل کېږي چې دغه بین المللي انزوا چې نن سبا شته دا به دوام وکړي. متاسفانه مخکې هم اشاره وشو چې طالبان یو جامع دیدګاه په دغه مسله کې تر اوسه پیدا کړی نه دي. دوی هیڅکله دا سوچ نه کوي چې که چیرې دغه وضعیت تمام وکړي، دا هم د افغانستان د خلکو په ضرر دي او هم د بین المللي ټولنې په ضرر دي.
ډېره زیاته مننه کوروادن. اوس په ورشو اوریدونکو ته یو اوریدونکی تیار لرو، ځان راو پیژنه یو ازادي راډیو.
موجود دې کنه استاد دې ځلکا نو دې نړیوالو څخه خبرې او باندې خلک دا په اسلامي امارات باندې تاثیر نه شي ورغولای. او بل خبره دا ده کنه چې چې اسلامي خبرو کاروان چې د نړۍ په ځو باندې پويږي او نړۍ سره مطلب وسار چپار روان دي، به نړۍ هغه څه طالبان په ځو باندې پوي او سره تعامل کوي ځکه چې د خوشحالي نه دي نه دي نه ولاسم په سیندې په دې کې په دې کې ټول دي او هغه مرسته چې باندې سره دي دا په کا تاثیر دی چې ګناه دي په کوم ډول ورندو دي چې ما نه دي نه چارو ګناه زلم ته دې نه ورنه دي تاسو دا په خپله کوم شي کې دې ولاسم په ګناه ځای دا طالب کارمانه دي دی او کوم ډول دي دا په خپله ورته دي دې ته په هغه ورکی خو باندې ورکی نو بحث دې دا لیا نه ونه وستل شي. او بل خبره دا ده سروان ته چې اسلامي امارات کارمان کاجر دا باید قانوني او اساسي وګڼل شي. هغه پدې کې چې دا قانوني او اساسي ونه ګڼل شي، دوی ونه چې دا اساسي او سیاسي پرم دې سره کې په دې مرغه کا اساس باندې نو دا هم قانون هم په خلکو کې چې دا طالبان نه مکتبونه قانون دې خو دې چې نو دا هم طالبان نو دې دې فکر وړه دومره دې باندې کې څه مطلب ورول دې نه متوازی راشي
سلامت اوسه مننه. لمړی اتمر صاحب دې همدر صاحب په خبرو باندې پېژم ترڅو د پوري پوي شي وستای وي ترڅو چې د طالبانو استاد په ملګرو ملتو کې نیوی منظور یې درته چې ترڅو ملګرو ملتو دې خپل چوکۍ دې افغانستان چوکۍ طالبانو ته نه سپارلې او دوی په رسمیت نه پیژندلې، نو تر هغه پورې دوی حق نه لري چې په طالبانو باندې څه تحمیل کړي. دوی دی ورسره تعامل وکړي او زمنن دی وای چې خلکو څه ګناه کړی دی کدی مرستي بندوي. مهرباني ستاسو ځواب ورته سره.
زه داسې فکر کوم چې ګراوګانګيري ته منکري مداتونه نه اماده کیږي که مونږ داسې فکر وکړو چې مونږ نړیوال ګراوګان نیسو او هسې لاره نه فشار راولو په نړۍ باندې چې هغوی مونږ ته زمونږ څوکۍ راکړي مونږ ته زمونږ سفارتونه راکړي که مونږ دغه تعامل ته وګورو نړیوال هغه سې موقف کې نه دي. هغوی اصلا دغه که د بشري مرستو خبره نه وي هغوی په دې باندې سر هم نه کړي چې دلته کوم حکومت هم شته دی که نه شته دی. دا اوس مونږ داسې فکر کوو چې ګویا مونږ که دا فشار په نړیوال باندې راولو نو هغوی امکان لري چې مونږ ومني زمونږ سفیر ومني زمونږ چوکۍ د مونږ ته راکړي. لیکن هغوی خو دوی ته وایي چې واوروره تاسې د ښځو حقوق ته احترام وکړئ د کوچنیانو مکتب پرانیزئ خپل حکومت ته مشروعیت ورکوي دغه ترهګري دغه د خپل هواد نه لرې کوي. مونږ تاسو ته آماده یو چې هم ستاسو سفارتونه درکوو هم ستاسو چوکۍ درکوو هم ستاسو نماینده منو. دې کې خو اوس ټول په استراد دوی په میدان کې دی باید دوی هغه غوښتنه ته مثبت ځواب ورکړي. متاسفانه دوی داسې کار داسې یو موقف نیولی چې خلک د توپ خولې ته دوی برابروي خپله نه خلک. مثلا د تعلیم مسله دی تاسو ګورئ 40 میلیونه ښځې جنکیان دوی د تعلیم نه د کار نه منې کړي دي. نو په همدې ترتیب سره دغه ماسات چې دوی سخت کیږي کوي دوی سره دوی مجبور دي چې ورو ورو دغه مرستې بندې کړي. د بل خوانه بل خبره چې زه ډېر په هغه باندې فکر کوم دا دی چې کیدای شي یعنې زه داسې سل په سلو کې نه وایم یعنې کیدای شي چې خدای نخواسته افغانستان دغسې یو هېواد چې د سیمې نه نور هیوادونه د افغانستان ځینې نور هیوادونه یعنې نور سیمه نارامه وساتل شي او دا د زبر ځواکونو د ستراتیژیګانو یوه برخه دی. تاسې که تېر 40 کلونو ته وګورئ 15 کلونو ته وګورئ ګورئ په منځني ختیځ کې عراق ډېر قوي یو هېواد و سوریه ډېر قوي یو هېواد و لیبیا ډېر قوي یو هېواد و مصر هم دغسې. دا هغه هېوادونه وو چې د اسرائیل دپاره یعنې د اسرائیل نظامي ځواکونو دپاره یو تهدید و. لیکن تاسې ولیدل د همدغه داعش په نوم همدغه عراق و سوریه و لیبیا خو همدغه داعش همدغه حالت ته ورسوه او داعش استخباراتي پروژه ده د دغو لویو زبر ځواکونو دخوانه. او که تاسې د دې هغه اساسي په اصطلاح منشه او بیس ته وګورئ دغه ډلې ټول د امریکا د خوانه په دغه 50 کلونو کې راپیدا شوي دي او هلته ځای معلوم دی چې په کوم ځای کې دوی روزل شوي دي په کوم ځای کې دوی تسیس شوي دي کوم ځای کې دوی امکانات ورته ورکړل شوي دي. زما ویره دا ده لکه چې همدغسې یو طوفان په منځني ختیځ باندې راغی همدغسې یو طوفان مرکزی
آسیا باندې روان دی. البته زموږ په سیمه کې خو تر دې نور بتره کېدی نشي. ډېر د 30 کاله کې چې همدا قصه روانه ده له په منځني ختیځ کې لا دا جنگ نه و کوم یو چې تاسو ورته اشاره کوي. خیر بیا به در شو یو اوریدونکی لرو چې مصرفي ونشي ځان راو پیژنې. آزادي رادیو ده.
السلام علیکم محترم عصمت فروان صاحب. سلامونه کوي له تاسو محترم اوریدونکي او مېلمانو.
سلامت و سه زرمل وال سه
شو یو دی خدو موضوع نه ده نه دین جن موضوع ده. امریکا شه ده پسن کې غربي وادونه ده هیڅ کنه نه غواړي شي چې دغه امارات ته دی 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 اختیار امارات واخل شي هغه اقتدار خو دی الحمدلله.
زرمل وال سه زرمل وال سه
دا وایي چې په نظر غواړم په دې کې زه به څه نظر ده دغه ملکونه ده شي او کنه دغه پښتنه دي ما ونه
ډیر زیاته مننه. دغه ما په دې سریزه کې دی امنیت شورا له خوندې وروسته دی روسي دی استاد خبر نقل قول واخیست. روسي استاد له خوندې وروسته خبريالانو ته ویل چې د افغان شوزو پر کار بندیز ټولو ته ټکان ورکړي دي. دا د زرمالوال سب تر خبرو پوری دا خبر رایات شو کم هیواد دا سشته پا دنیا که چه ایل طالبانو سره شی اړیکی ولری د دوی حکومت پر رسمیت و پیژنی وربشو رامسپور صاحب ته رامسپور صاحب تاسی د زرمالوال صاحب پا خبرو چه تبصره لری او زمنن آیا طالبان په دا ډول کارونو سره چې لا ورځ په ورځ منزوي کیشي فکر کوي چې په دوی کې به داسې کسانه وي چې له دې طریقه کېدی شي بالاخره په نړیوالو ومني چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني یا امتیاز ورکړي؟
مننه. اصلا خو د مونږ او تاسو دا میلمه چې دا خبرې وکړل خو دې په مقابل کې به د عرض وکړم چې آزادی د بیان یو د بشری حقونو څخه دی او هر څوک حق لري چې خپل نظریات وړاندې کړي، خصوصا نن سبا مطبوعات په همدغه لاره باندې روانه دي په ټوله دنیا کې، که هغه د مخکنی حکومت کسان هم وي دوی هم حق لري چې خپل خبرې وکړي. یعنی دا یو انساني حق دی، هر څوک کولای شي چې خپل خبره وکړي. په دې کې باید مونږ او تاسو تبعیض ونه لرو، خو قرآن کریم او اسلامي ارشادات هم دا وایي چې مختلف خبرې کېدای شي سړی واوري او د هغې څخه بیا بهترین خبرې باندې باید سړی عمل وکړي. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. یعنی مونږ او تاسو داسې یو خلک باید اوسو چې مختلف خبرې واورو په خبره باندې عمل وکړو، چې خدای دې وکړي چې طالبان هم که خبره واوري په هغه باندې عمل وکړي. دا یو. دوم دا چې اکثرا میلمانه چې رادیو آزادي کې میلمانه کېږي دوی غواړي چې په بېطرفانه توګه خپل نظریات وړاندې کړي، او اکثرا دوی کسان دي چې په دغه موضوعاتو کې تحقیق کوي، ریسرچ کوي، استادان دي، اکاډمیک خلک دي. او بیا به رابشو په دې باندې چې آیا نړیوال بیا یوازې د ښځو مسله دي چې په دې باندې نیوکه کېږي، یا دا چې په دې کې دوی نه غواړي چې اسلامي امارت په نامه چې کوم تشکیل لوز جوړ شوی دي دا په خپل قوت باندې پاتې شي. د مونږ او تاسو اوریدونکو مونږ او تاسو ټول باندې په دې باندې باید متوجه اوسو چې ملګرو ملتونو په خپل د شورای امنیت په یو د قطعنامو څخه چې په 2020 کال کې صادر کړ او د هغه مخکې د طالبانو د راتګ څخه و ټول په دې باندې اتفاق نظر درلود او اجماع کړی دي چې د امارت په نامه کوم سیاسي تشکیل چې په افغانستان کې رامنځته شي نړیوال هغه په رسمیت باندې نه پیژني. دا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا قطعنامه ده، او د دې په مقابل کې باید بله قطعنامه جوړ شي، بله حقوقي حرکت وشي چې ګواکې دغه یو ساختار دوی وپیژني. په دې باندې دوی کوم اجماع نه لري، یعنی هیڅکله په دغه نامه باندې شي سیاسي ساختار نه پیژنل کیږي. کیدای شي دا یو اسلامي جمهوریت وي، کیدای شي اسلامي دولت وي، کیدای شي اسلامي حکومت وي، چې مخکې نظام هاو یو اسلامي جمهوریت وو او په هغه کې هم د لویو جرګو پر اساس مسلمانان راټول شوي وو، نه په هغه کې نصارا راټول شوي وو، نه یهودیان وو، ټول الحمدلله مسلمانان وو. خو په دې کې چې څه مشکلات وو، فساد وو، بل وو بل وو، په دې کې هیڅ مونږ تاسو شک نه لرو. بل براشو په دې باندې چې آیا یوازې د خود مسله ده، یوازې د خود مسله نه ده. متاسفانه افغانستان په دغه تیرو 1319 میاشت کې چې دغه خلک واکمن شوي دي له خپلو ډیرو هغو سیستمونو او ساختارونو جوړښتونو څخه جوړ شوي وو او نړیوالې منلې وو، له هغې نه اوس ډېر پاتې شوي دي، او د دې جوړول هم ډېر آسان کار نه دي. نو له دې له کبله ضرور داري چې افغانان په خپل آینده باندې خپل سوچ وکړي، خپل فکر وکړي، او په دغه حالت باندې چې مونږ او تاسو روان یو چیرته نه رسیږو او نړیوال هم دغسې یو جوړښت او ساختار او وضعیت نه پیژني. مدني حقونه تر پښو لاندې دي، قوانین په افغانستان کې شتون نه لري، تعزیرات ور باندې تحمیل شوي دي یا ور باندې ایجاد شوي دي، او په دغه تعزیرات حالت کې څوک نه راځي افغانستان کې خپل سرمایه ګذاري او کاروبار نه کوي. ګاونډي ملکونه هم په یو محافظه کارانه ډول دغه موجوده سیستم او نظام سره اړیکې چلی، دوی د خپل ځان نه داریږي. مخکې اتمر صاحب هم اشاره وکړل کېدای شي د دې پردې په شا کې داسې کوم بل پلان هم وي چې خدای نخواسته داسې سیمې ټول ګډوډ شي او سیمې ټول ناارامه شي. داسې اوازې هم شته او نظریات هم موجود دي. نو د دې په ارتباط ډېر خبرې موجودې، زه نه غواړم چې نور وخت ونیسم، باید نور اوریدونکو ته بلار شي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ اتمر صاحب. تاسو مخکې اشاره وکړه چې یو تصور دام دی چې طالبان په دې خاطر افراطي اقدامات کوي چې نړیوال باندې فشار راولي چې د دوی غوښتنو ته غاړه کشیږدي. فکر کوي چې نړیوال ټولنه به د دوی غوښتنو ته غاړه کشیږدي په دې ډول اقداماتو سره؟
زه ګومان نه کوم، ځکه چې نړیوال اوس داسې یو موقف کې نه دی چې د دغسې ژمنو ته دوی اپرستله هغه ورکړي باج ورکړي. یعنې نړیوال هیڅ یو هیواد دې ته چمتو نه دی چې چاته باج ورکړي، او که طالبان داسې فکر کوي چې دوی به د نړیوالو نه باج ترلاسه کوي او هر څومره چې دوی خپله خوښه و نړیوال به دوی سره ونی، دا کار ناممکن دی او زه په دې باندې هیڅ باور نه لرم. اوس مشکل خبره دا ده چې ولې خپله دغه یعنی مونږ دومره مشکلات رامنځته کوو د دې دپاره چې خپل ولس ته جزا ورکړو. نو ولې دا کار مونږ کوو؟ که دوی خپله په خپل فکر کې فکر هم داسې نه وایم چې دوی په خپل ایډیالوژیک فکر باندې تش نظر کړي، نه، دوی د په دغه کړنو باندې خپل دوی د خپل تعامل په نړیوال کچه دوی د خپل تعامل د همسرګانو سره د نړیوالو سره په دې د فکر کې او د خپله د افغانانو غوښتنه ته د دوی لبیک وایي. اوس مشکل خبره دا ده په یو هیواد کې چې قانون نه وي، مشروعیت نه وي، مکتب نه وي، کار نه وي، معاش نه وي، تاسې حتی تقاعدیانو ته تاسې پیسې ده ورکوئ او په هفته کې 40 میلیونه تر 80 میلیونه ډالره تاسې ته راځي او په هفته کې تاسې 15 میلیونه ډالره بازار کې لیلاموئ. یعنی دا خو د دې ښکارندوی دی چې تاسې غریب نه یاستئ، تاسې ته مرستې راځي، تاسې ته پیسې راځي. تاسې وګورئ پاکستان په څه حالت کې دی. پاکستان ته په هفته کې 40 میلیونه ډالره نه ورځي چې د امریکا ستراتیژیک دوست ملګری دی. او داسې نور هیوادونه ایران وګورئ، ایران ته څه بد حالت کې دی، څوک ورته یو روپۍ کومک نه کوي. لیکن دغه فرصت چې تاسو ته ترلاسه شوی دا فرصتونه د لاسه مه ورکوئ. مشکل اوس زمونږ دا دی. اوس ګورئ، زه به یو مثال تاسو ته وایم. په 2018 کال کې ما هلته په کابل کې کار کوو، یعنی په هغه برنامه کې چې ما کار کوو یوازې مونږ 6000 مکتبونه جوړ کړل په افغانستان کې. یوازې په 2 کلونو کې 6000 مکتبونه لوکس تعبیر د اوبو د نالو احاطه او د ټول شهر سره. نو اوس په دغه 6000 مکتبونو کې یو روپۍ د افغانستان د دولت پیسې نه وي، دغه ټول بهرني مرستې وي. مثلا په دغه 10 کلونو کې مونږ دا د ملي پیوستون نوم تاسو اوریدلی، یا مثلا چې هغه نه وروسته بیا تبدیل شو په میثاق شهروندي باندې یا ولسي تړون باندې. تاسې همته اوس زه هم د طالبان وروڼو ته دا وایم چې تاسې لاړ شئ په ټول افغانستان کې وګرځئ، داسې کلی ماته وښیئ چې هلته د ملي پیوستون یا میثاق شهروندي پروژه نه وي پیل شوی. نو ستاسې په زرهاو کلي په افغانستان کې لرئ، که هر کلي کې یو پروژه وي نو تقریبا زموږ د احصایې په اساس موږ 6000 واړه پروژې په ټول افغانستان کې تطبیق کړې او د دې یو روپۍ د افغانستان د دولت د بودیجې نه نو. او دغه مثال اوس تاسې لیدلی شئ. تاسې ته به معلوم چې هر کلي ته لاړ شئ د ملي پیوستون یا میثاق شهروندي د پروژې نمونې تاسو ته کتلی شئ چې خلک څنګه دا شوراګانې جوړې شوې. دا هم د خلکو د پاره ډېر یو تجربه وه چې لکه چې مخکې هم سپور صاحب وویل چې ډېر نهادونه دلته جوړ شول. اوس تاسف دا دی چې دغه نهادونه خرابېږي، هغه پروژې بېرته ورانېږي، هغه شوراګانې چې جوړ شوي دي هغه بېرته له منځه ځي. نو په هغه باندې ډېر کار شو، هغه یو نظم ته راغلی. نو طالبان د باید هغه نظم له منځه ونیسي چې دغه ټول دوی ګډ وډ کړي د دې دپاره چې مونږ د هغه خلکو مفکورې سره موافق نه یو، هغه خارجیانو، هغه امریکایانو. واورئ، د مکتب جوړېدل امریکایي پورې څاره لري، هغه زمونږ مکتب دی. دی اوبو بمبات خارجي پورې اړه لري، یا مثلا د یو کلینیک جوړېدل، د یو سړک جوړېدل، د یو پل جوړېدل. دا خو ټول هغه خبرې دي چې موږ ته ضرور دي، هغه سیستمونه چې په اداراتو کې وو. یعنی یقینا تاسو فکر وکړئ چې په دغه وروستۍ کلونو کې ورو ورو دغه ډیجیټلایز کېده دغه سیستم، کاري سیستم زموږه. لیکن تاسو اوس وګورئ، تاسو په دغه 1 کال 9 میاشتو کې یو د پاسپورټ مثلا تاسو صحیح مدیریت نه شو کړی، یو د تورخم دروازه باندې تاسو دغه خلکو مشکلات حل نه شو کړی، تاسو مکتبونو مشکل حل نه شو کړی، تاسو د جوریکانو مکتب مسله تاسې حل نه کړي، نو دا حکومت دری د څه شي دپاره دی؟ زه نه پوهېږم چې دا مونږ د دې په خاطر د دوی نه شکر ګزار شو چې دوی ډېر ښه ملایان دي. که په ملایانې جوړېدی خو نو دا وطن به دغه څلوېښت کاله جوړ شوی.
بله، ډېره مننه اتمر صاحب. رامسپور صاحب، مخکې دا خبره یاده شوه، اکمر صاحب اشاره وکړه چې په اونۍ کې نږدې دېرش څلوېښت میلیون ډالره ورته راځي. زموږ یوه اوریدونکې منصور احمد شریف د فیسبوک له لارې لیکلی دی، وایي ملګري ملتونه او نورې خیریه مؤسسې باید خپلې مرستې افغانستان ته بندې کړي، ځکه چې د دغو مرستو ډېره برخه طالبانو او د هغوی پلویانو ته رسیږي، نه اصلي مستحقینو ته. دا خبرې په یوې خواته که موږ پرېږدو، آیا که مرستې بندې شي دا بالعکس فشار به په طالبانو نه شي چې دوی مجبور شي د نړیوالو غوښتنو ته غاړه کښیږدي؟
یو نظر خو دا هم شته چې ځکه چې مونږ او تاسو ګورو چې نن سبا نه یوازې دا خبره د ځینې د افغانستان څخه ځینو شخصیتونو یا ځینې افراد کله کله کوي چې دا کومکونه ګواکې هغه اصلي مستحقینو ته نه رسیږي، او بهتره دا ده چې دا بند شي. دا ډېر مقبول نه ده، دې دپاره چې بین المللي ټولنې نن سبا دا نه غواړي چې افغانستان خلک وځپل شي نور هم، نو همدې دپاره دوی خپل ماموریتونه جاری وساتل او نقدي کومکونه شاوخوا د یو میلیارد ډالر څخه اوچت کومکونه په دغه تېره اتلس میاشتو کې افغانستان ته تراځیر سو. خو یو نظر دا هم ده چې باید دغه کومکونه قطع شي، ځکه چې افغانان نن سبا د افغانستان نه بهر چې کوم افغانان وتړي دي، دوی ډېر یو پراخ اجتماعي جبهه جوړ کړې دي، سیاسي جبهه جوړ کړې دي، د امریکې نه نیولې، د کاناډا نه نیولې، تر اروپا او استرالیا او د خلیجي هیوادونه او آسیایي هیوادونه. دا افغانان په ټول نړۍ باندې اوس دوی پراته دي، او بین المللي مراجع سره دوی اړیکه لري، او دوی دا خواهی کوي له لرې نه افغانستان لپاره، د افغانستان د خپلواکۍ لپاره، د بشري حقونو لپاره، او دا خامخا د دوی دغه دریزونه، دغه دادخواهیګانې، دغه موضوعات بین المللي مراجع باندې تاثیر کوي. بلاخره دغه بین المللي مراجع په دې باندې قانع کیږي، نه دا کومکونه اصلي مستحقینو باندې نه رسیږي، د دین سو استفاده کیږي، دغه اوسنۍ چارواکي کیدای شي د دین سو استفاده وکړي، سره له دې چې په دې کې د کره ډاکومنټونه او مستندات تر اوسه نشته، صرف د ادعاو پر بنسټ باندې دي. او مونږ او تاسو هم نه غواړو چې پر مجرد ادعا باندې څوک ګرام کړو، ځکه چې دې ته اسناد دي ضروري. دغه پیسې چې افغانستان ته راځي دا خو تر اوسه هم دا داسې معلومیږي چې دا د بین المللي مرستو پیسې دي، او بانکونو ته راځي، بین المللي بانک ته راځي، افغانستان بانک ورته اشراف لري. دغه پیسې دې لپاره دوی لیلاموي چې هر هفته چې مثلا د افغانۍ د کرنسۍ اعتبار او دغه بیلانس په بازار کې تر یو کچه پورې دوی باثباته وساتي. په دې باندې دوی موافق هم دي تر اوسه، ځکه چې کارونه له منځه تللی دي. اووه سوه زره شغلونه د ملګرو ملتونو د احصایې له اساس د افغانستان څخه حذف شوی دي، یعنی اووه سوه زره کیدای شي دا د تېر کال احصایې او سږ کال کیدای شي دا زیات شوی.
صحیح ده چې اوس د افغانۍ ثبات تاسو یادونه کوئ چې د افغانۍ ثبات د خلکو په ژوند واقعا چې ډېر تاثیر لري، خو په طالبانو باندې هم ډېر اثر لري. د دوی اوس چې وایي دومره میلیارد افغانۍ مو عاید ترلاسه کړو، دوی وضع بهتره ده، خو د افغانیو د ثبات له برکته ده که څنګه؟
اوچت شوي هم دي. د اوشو زکات دوه نوره منبع هم د افغانستان په عوایدو باندې زیات شو. د ګمرکونو عواید د 500 تر 80 فیصد یعنی دو چند شوي دي د جمهوریت له وخت نه راهیسي. د فساد کچه ډېر ټیټ شوي دي د ګمرکاتو په عوایدو کې، او د دې په څنګ کې د دوی د مصارفو کچه، د مصارفو حسابي هم ډېر شفافیت نه لري متاسفانه. په دې وروستیو ورځو کې داسې راپورونه په مطبوعات کې رامنځته شو چې ګواکې 80 میلیارد افغانۍ یوازې د دوی د مشر د مصارفو د ارتباط په ارتباط کندهار ته انتقال شوي دي، یا هغه مطالبه کړې دي، او ځان ته یو څلوېښت زره کسیزو د لشکر یا د افکارو ډلې د جوړولو پیشنهاد کړی دي، او هغه باندې کار جاری دي. نو داسې ابهامات هم موجود دي د افغانستان خلک او د افغانستان ولس ته د نگرانی وړ مسله دي، ځکه چې کچېره عواید زیات شوي دي، نو باید خلکو ته خدمات ورسیږي، خلکو ته باید حقوق ورکړل شي. د معلولینو حقوق تر اوسه نه دی ورکړل شوی، د متقاعدینو حقوق چې مخکې اتمر صاحب ورته اشاره وکړ چې د دوی مسلم اقتصادي حق دی، او د افغانستان هیڅ یو پخوانی حکومت دوی دغه حق اغماز کړی نه دی، د هغې نه چشمپوشي نه دی کړي. متاسفانه دا دوه کاله کېږي چې د متقاعدین دې خوا اخوا ځي، څوک ورته د دوی مسلم حق نه ورکوي. نو د دې په ارتباط کې باید ووایو چې په دې کې ابهامات موجود دي، شفافیت چې موږ شل کاله باندې غږ وکړ چې دغه مخکنی حکومت هم شفافیت چندان صحیح نه و، اوس هم دا شفافیت موجود نه دی. بینالمللي کومکونو باندې هم خلک ډېر شک او تردید لري. په دې باندې اعمال نفوس کېږي. یوازې تېر کال کې کیدای شي ما دا مخکې هم عرض کړي وي چې له دېرشو څخه ډېر رهنمودونه او مکتوبونه د اقتصاد وزارت لخوا جاري سوي دي چې دغه بینالمللي بشردوستانه کومکونو باندې اثر اچولی دي، اعمال نفوس کړي دي، مداخله کړي دي. حالاندا چې د بینالمللي پرنسیپونو پر اساس چا د مداخلې حق نه لري او نه هادونه باید په خپل مستقریتوب باندې دا کار سرته ورسوي. په دې باندې ډېر مشکلات شته، په دې کې شک نه
دي. ډېره مننه. سلامت اوسئ اتمر صاحب. د خبرونه وروسته شی بوت نږدې شوی یو ملګرو ملتو خپلو کارکونکو نارینه او ښځینه او تویل دي چې دوه ورځې کار ته ورنشي، او ملګر ملتونه 3300 کارکونکو لري په افغانستان کې. که چیرته دي دوی ښځینه کارکونکو ته اجازه ورنکړل شي، دا خطر نشته چې دوی بیخي په افغانستان کې خپل کار ودروي؟ هم د غراس نوري ماسیسي
اول خو زه فکر کوم چې طالبان دې ته ازریږي چې دوی خوځو ته اجازه ورکړي، ځکه چې په تېره دوره کې ما مخکې عرض دا و چې په تېره دوره کې هم داسې یو موقف دوی نیولی و، او اوس خو یوازې د ننګرهار دپاره دی. دا په ټولو ولایاتو باندې دوی تکلیف کوي، په کابل باندې هم تکلیف کوي، او زما باور داسې دی چې دوی به بالاخره د خوځو کار ته اجازه ورکړي، او دغه تغییرات به ورځ تر بلې ډیریږي. او یقینا چې بیا ملګري ملتونه یا نور مرستندویه ماسی دوی بیا موقف نیسی. اوس خو دوی تر یو حده پورې چې امکانات دي دغه فرصت طالبانو ته ورکړی چې دوی دې په دغه باندې فکر وکړي، او د دوی وړاندیز هم طالبانو ته دا دی چې تاسو په دې باندې فکر وکړي او په دغه تصمیم باندې بیا کتنه وکړي، او په دغه باندې بل تصمیم ونیسي چې دغه کار پریدی چې دغه ښځې کار وکړي، او مثلا نارینه کار وکړي، کار پیدا شي خلکو ته، او د خلکو مشکلات ورځ تر بلې رفع شي. نو
بله،
زه په دې باور یم چې که دغه هغه شي، نو بیا ورځ تر بلې دغه د دوی موقف به کېږي، د دې موقف سختیږي، او بالاخره به د یو عملي اقدام ته ورسیږي.
ډېره زیاته مننه کور ودان د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د بشري حقونو څېړونکی ابوالاحرار رامسپور چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندویو د ازادي راډیو خپرونې وس څلور ویش ساعت اوریدای شئ.
ترخم دغره دبر مترچ Yeah. کول مر تیرا خطلی